السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه. زه رضوان مراد د میر محمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. افغان حکومت وی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډه د افغانستان د حکومت د تمې پر اساس وه او په هلمند کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ شوبله اوښتی ده. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
په اسنه کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان اجرایی ریاست وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې ورځې په غونډه کې پر هغه څه ټینګار شوی چې تل افغان حکومت تمه لري. په د هلمند په باغران ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو ځانګړو عملیاتو کې نږدې 50 وسلوال طالبان ووژل شوي دي او 209 ژوندي نیول شوي. او د ترکیې پوځ وایي د سوریې په شمال لویدیځ کې د کوردانو تر کنټرول لاندې سیمې څخه د ترکیې پر خاوره د برید ځواب ویلی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان اجرایی ریاست وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې ورځې په غونډه کې پر هغه څه ټینګار شوی چې تل افغان حکومت تمه لري. د اجرایی ریاست ویان مجیب رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د تروریزم پر وړاندې په روانه جګړه کې د افغان حکومت له لیدلوري ملاتړ د دوی لپاره د هرکلی وړ دی.
یک بار دیگه روی تامین صلح و ثبات و امنیت در افغانستان
دوی یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې او ثبات پر ټینګښت د تروریزم په لمنځه وړلو او سیمه ییزو همکاري ټینګار وسو او دا دقیقا هغه څه دي چې د افغانستان حکومت یې تل تمه لرله. موږ له نړیوالې ټولنې او خپلو نړیوالو متحدینو مننه کوو چې یو ځل بیا یې د افغانستان د دریځ ملاتړ وکړ. د افغانستان په اړه ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې غونډه کې چې تیره ورځ جوړه شوې ده د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریس له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سیمه ییزې همکارۍ پر پراخوالي ټینګار وکړ او ویل دي چې په سیمه کې د تروریزم پر وړاندې مبارزه یوازې د افغانستان مسؤلیت نه دی. دغه راز د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جان سلوان وویل دا وضعیت چې طالبان د سولې خبرو اترو ته لیوالتیا نه ښیي باید بدل سي. نوموړي ویلي د دې لپاره باید طالبان منځوي او د تمویل او تجهیز سرچینې له منځه یوړل سي. د هلمند په باغران ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو ځانګړو عملیاتو کې نږدې 50 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او تر 200 پورې ژوندي نیول شوي دي. په روزګان کې د ملي اردو د څلورمې پلې لوا قومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي ازادي راډیو ته ویلي چې دغه عملیات د روزګان ولایت څخه چې له باغران سره ګډه پوله لري رهبري کیږي.
د دوه شپې کېږي باغران ولسوالۍ زموږ سپیشل پورس کې تاسو عملیات شروع کړي دي. نن تاریخ پورې 30 نفره دوی له منځه لاړ دي. 200 مجندین یې ولیدي او فعلا هم عملیات دوام لري. د ناتو او وحید ملاتړ ورسره ده او د دغه ځای نه رهبري کیږي د روزګار نه.
د شغلې قیمتي په خبره په دې عملیاتو کې د نشه یي موادو او وسلو شل زیرمې له منځه وړل سوي دي. افغان چارواکي وایي نیول سوي کسان ټول کندهار ولایت ته انتقال سوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د هلمند باغران ولسوالۍ له تیرو 14 کلونو راهیسې له طالبانو سره ده. په افغانستان کې د جنوبی آسیا د رسنیو انجمن یا سفما د پاکستاني استخباراتو له لوري د مشال راډیو د دفتر تړل کېدل او غندل. د سفما رئیس زیا بومیان نن ازادي راډیو ته ویل چې د بیان ازادي د حکومتونو ترمنځ د متخاصمو سیاستونو قرباني باید نه سي.
بیان ازادي د راتلو استخباراتي معاملو قرباني ګرځي او پاکستان د خپل اهداف ته رسیدو لپاره هیڅ یو ملي او بینالمللي ارزښت نه دی او هغه ته احترام لیک. د بیان ازادي د حکومتونو ترمنځ د متخاصمو سیاستونو قرباني نه کړي ځکه دا یو بشري حق ده.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ په پلازمېنه اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګه د دفتر د تړلو کېدو امر صادر کړ. په افغانستان کې د رسنیو یو شمېر مدافع بنسټونه وایي د بیان ازادي د نړیوال اصولو لمخې با صلاحیت محکمې له حکم پرته باید هیڅ دولتي استخباراتي ادارې حق ونه لري چې د یوې اعتبار رسنۍ دفتر وتړي. زموږ خلاصه د رادیو اوري د امریکا او پاکستان استازو ترمنځ په ملګر ملتونو کې د افغانستان پر سر لفظي شخړې شوي دي. امریکا له پاکستان وغوښتل چې په خپل هیواد کې د تروریستي سازمانونو ته پناه نه ورکوي، خو پاکستان وغوښتل چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره باید د افراطي ډلو او هم د نشه یي موادو څخه د هغو د عوایدو مسله په افغانستان کې دننه حل کړي. د لفظي شخړې د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې د افغانستان په اړه جوړه شوې وه راپورته شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سلوان وویل که پاکستان په خپل خاوره کې تروریستي سازمانونو ته د پناه ورکولو چارو ته دوام ورکړي، امریکا نسي کولای له پاکستان سره کار وکړي. نوموړي وویل چې پاکستان باید د تروریستانو پناه ورکول بند او د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره هڅې وکړي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي ملیحه لودی بیا د امریکا د استازي د څرګندونو پر خلاف وویل چې افغانستان او متحدینو یې په ځانګړي ډول امریکا ته پکار دی چې په افغانستان کې دننه ستونزې په هغه هیواد کې حل کړي، نه دا چې په افغانستان کې د خپلې ناکامۍ مسؤلیت پر بل هیواد واچوي. د ترکیه پوځ وایي د سوریه په شمال لویدیځ کې د کوردانو تر کنټرول لاندې سیمې څخه د ترکیه پر خاوره د برید ځواب ویلی دی. د ترکیه پوځ نن په ویلامی کې ویلي چې د هغو دوو ورځنیو ځورونو ځواب یې د سوریه په افرین سیمې کې د کډوالو پر یوه کمپ په برید ورکړی دی. ویل کېږي دا کمپ د کوردي ملیشو وای پی جی لخوا کنټرولېږي. په ویلامی کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ترکیه وای پی جی یو تروریستي سازمان ګڼي. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغان حکومت اجرایی ریاست وی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر ورځې په غونډه کې پر هغه څه ټینګار وشو چې تل افغان حکومت تمه لرله. د امنیت د شورا د غونډې په اړه د سیاسي چارو کارپوهان هم خوشبینه دي.
نور د امنیت شورا هم لاس په کار شوی ده، هغه هم نه غواړي چې دا ډول ناامنی او جګړې فصل دې دوام وکړي.
د افغانستان د ستراتیژیکو او سیمه ایزو څیړنو مرکز په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې د چین رول مهم ګڼي. د روانې خپرونې په ترڅ کې د هلمند ولایت په باغران ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پوځي عملیاتو ریپورت لرو.
موږ سپیشل کورس کې تاسو عملیات شروع کړي دي. نن تاریخ پورې 30 نفره دوی له منځه لاړ دي، 200 مجندین ولې دي.
اروپا ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر موضوع هم تعقیبو او د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا دوونیس پروګرامونه حقیقت څه دی او تاند څنګه خبريږي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د افغانستان اجرایی ریاست وی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر ورځې په غونډه کې پر هغه څه ټینګار شوی چې تل افغان حکومت تمه لرله. د اجرایی ریاست وین مجیب رحیمی نن ازادي رادیو ته وویل چې په دې غونډه کې د تروریزم پر وړاندې په روانه جګړه کې د افغان حکومت له لیدلوري ملاتړ د دوی لپاره د هرکلی وړ دی. یوسف خان صدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وی د افغانستان او سیمې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستۍ غونډه کې له تمې سره سم بحث شوی او دوی یې هرکلی کوي. د اجرایی رئیس ویان مجیب الرحمن رحیمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې ځانګړې غونډه کې د افغانستان له دریځ ملاتړ وشو او د دغه هیواد نړیوالو دوستانو په افغانستان کې په سیمه ییزو مرستو ټینګار وکړ.
یک بار دیگه روی تامین صلح و ثبات و امنیت در افغانستان
دای وای په دغه غونډه کې یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې او ثبات پر ټینګښت ټینګار وشو. د غشان د تروریزم پر لمنځه وړلو او سیمه ایزو همکاریو دا ټول هغه څه دي چې افغان حکومت یې تل تمه کړي. موږ له نړیوالو دوستانو او نړیوالې ټولنې مننه کوو چې د افغان حکومت له دریځه یې ملاتړ وکړ.
تشکر او سپاسګزاري میکنم.
ښاغلی رحیمی وای په دغه غونډه کې په پاکستان هم کافي فشار راوړل شوی او کابل له دې دریځه راضي دی. د خبره د تروریستانو د پټنځایونو ملاتړ او د تروریستانو سره د مبارزې د څرنګوالي په اړه پاکستان ته څرګند پیغامونه ورکړل شوي دي. کابل ته د امنیت شورا پلاوي د سفر په مهال افغان حکومت تمه ښودلې وه چې دا شورا د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې پر پاکستان فشارونه زیات کړي. د افغانستان او سیمې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه تیره ورځ په نیویارک کې جوړه شوه او ټینګار په دې وشو چې د تروریزم سره مبارزه یوازې د افغان حکومت کار نه دی. په دغه غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي ګډون کړی و. ښاغلي کرزي یادې غونډې ته د وینا پر مهال خوښي وښوده چې د تورستانو د سیمه ییزو خوندي پناه ځایونو ته د لاسرسي حیاتي اهمیت تر پخوا زیات درک شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د تورزم پر وړاندې د روانې جګړې په اړه د نړیوالې ټولنې دریځ ته خوشبینه دي، خو په دې اړه بحثونه باید نتیجې هم ولري. د دغې جرګې نایب منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل دوی تمه لري چې دا هر څه په دغه هیواد کې په امنیت مثبت اغیز ولري. دی وایي مونږ هیله من یو چې د ستراتیژۍ بدلون او د امنیت شورا نوی پروګرام چې لري یې زموږ ګټې او امنیت تضمین کړي او هغو واقعیتونو پسې وګرځي چې په سیمه کې شته، تر څو په دې توګه د تروریستي او انتحاري اقداماتو مخه ونیسي. د افغانستان او سیمې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تېرې ورځې غونډه وروسته له هغې جوړه شوه چې د دغې شورا یوه پلاوي تېره اونۍ کابل ته سفر وکړ. له دې سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تېره ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې تمه ښودلې وه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د افغانستان په اړه د خپل پلاوي په راپور عمل وکړي.
امریدل چې افغان حکومت وی د امنیت د شورا د پرونی غونډې نتایج د افغانستان له تمې سره سمو. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د افغانستان او سیمې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تېرې ورځې ځانګړې غونډه له اهمیته ډکه بولي. وایي په دې غونډه کې تر ډېره د افغان حکومت پر دریس ټینګار وشو. له دې ډلې د کابل پوهنتون استاد ودیر صافی دی او وایي چې افغانستان په نړیواله سطح د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې ښه ملاتړ خپل کړی، خو د نتیجو لپاره باید د هېواد دننه هم یو واحد نظر رامنځته او اختلافات لمنځه لاړ شي. له ښاغلي صافي سره زموږ همکار یوسفان زدران خبرې کړې دي.
په ټوله کې تاسو ومن کې دا ډېره مهمه غونډه وه، نو زه فکر کوم چې په ټوله کې ښه غونډه وه، مهمه غونډه وه، او دا لومړۍ غونډه صرف د افغانستان دپاره د جدي غونډه یې همدغه وه. که خدای نخواسته وضع نور هم په آینده کې خرابېږي، دوی ته اوسه پورې وزن معلومه ده، آینده کې به بیا نورو تصامیمو دپاره بیا هم غونډې وي.
بلې صفای صاحب، د ګډونوالو تر ډېره ټینګار په پخلاینې او روغ جوړې و. له وسلوالو طالبانو سره د سولې په پروسې ټینګار کې د مسکو یو ځل بیا په دې برخه کې د چمتووالي خبر ورکړ چې کولی شي د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو قربتوب وکړي. دا ټینګار فکر کوي چې اوس نړیواله ټولنه د افغان جګړې د دریځ د بدلولو په فکر کې ده او بالاخره غواړي چې یو حل لاره پیدا شي، کنه دا څه ښیي؟
فکر کوم چې دې مودې پورې چې د افغانستان حالات دا ډول راغلي دي، نو نور د امنیت شورا هم لاس په کار شوې ده. هغه هم نه غواړي چې دا ډول ناامني او جګړې پس له دې دوام وکړي، ولې چې شکلونه یې هم دوام کوي. د بهرنیو هیوادونه نور جنګیالي به هم را روان وي، بیا به د کنټرول نه ووځي. او په عین حال کې چې دوی غواړي چې سوله ییز حل د افغانستان د موجود لپاره پیدا شي، دا هم منطقي ده، ولې چې وینه په وینو نه وینځل کېږي. په عین حال کې چې سوله ییزې لارې تعقیب دوی کوي چې بل لار نه حل شي، په عین حال کې په دې فکر کې به وي چې که فرضاً جانب مقابل د افغانستان د حکومت سوله ییزو لارو حلو ته حاضر نه شي، نو دوی ته وکولی شي یو پرېکنده جواب ورکړي چې دوی فعالیتونه د جګړهمارۍ ودروي.
او دا چې افغان حکومت هم وایي چې دوی په هغه دریځ کې تر ډېره بریالي شوي دي چې دا جګړه یوازې د افغانستان جګړه نه ده، بلکې د بهرنیو ځینو کړیلو خوا تپل شوې جګړه ده په افغانانو باندې، او اوس له دغه سټیج هم دا دریځ روښانه کیږي چې د تروریزم په وړاندې مبارزه یوازې د افغانستان مسؤلیت نه ده. دلته د افغان حکومت هغه کار چې تر اوسه یې کړی دی پای ته رسېدلی که نه؟ دوی باید لابیګیري وکړي او لا هڅې وکړي په دې برخه کې.
فکر کوم چې صرف دا د افغانستان حکومت د پاره او خلکو د پاره چې وایي چې دا جګړه زمونږ نه ده او دا نړیواله جګړه ده. خو په داخلي سطح باندې هم افغان حکومت باید چې ځان چمتو وساتي، داخلي اختلافات باید چې لرې شي. که داخل کې هم افغانستان قوي نه وي، یوازې خارجي هیوادونه په دې چې دا نړیواله جګړه ده او دلته لګیا اوسي تروریزم په ځای په ضد په جګړه کې، نو فکر نه کوم چې هغه به دومره موثره اوسي. نظر دې ته چې افغان حکومت هم ورسره وکولی شي دا جګړه په مخ بوزي.
افغانستان په اړه د امنیت د شورا د پرنۍ غونډې په اړه مو د سیاسي چارو د کارپو او د کابل پوهنتون د استاد ودیر صافی څرګندونه واورېدې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د ستراتیژیکو او سیمه ایزو څیړنو مرکز په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې د چین رول مهم ګڼي. د دې څیړنیز مرکز رئیس عبدالباقی امین د شنبه پورس په کابل کې د چین او افغانستان د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په نوم جوړ شوي کانفرنس ته ویل افغانستان په سیاسي، امنیتي او یو شمېر نورو برخو کې د چین همکارۍ ته اړتیا لري. بلخوا په کابل کې د چین سفارت مسؤلان په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت ترڅنګ له دغه هیواد سره په اقتصادي او یو شمېر نورو بنسټیزو برخو کې د دوامدار همکاریو ژمنه کوي. نور حال د واصل وسال پر ریپورت کې ورو.
د افغانستان د ستراتیژیکو سیمه ایزو څیړنو مرکز د افغانستان او چین ترمنځ د اړیکو پر پراختیا ټینګار کوي او په دغه هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې د چین رول مهم او اغېزمن ګڼي. د دغه څیړنیز مرکز رئیس عبدالباقی امین د شنبه پورس په کابل کې د چین او افغانستان د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په نوم جوړ شوي کنفرانس ته وویل چین په سیمه کې د خپل پیاوړي دریځ له مخې کولی شي د افغانستان د سولې په بهیر کې ګټور رول ولوبوي.
د تاریخ په اوږدو کې چین د افغانستان په رابطه منفي رول نه دی لوبول. چین افغانستان ته مهم دی، افغانستان چین ته ضرورت لري، د خپل ودې او انکشاف په هکله ورته ضرورت لري. چین ښه رول لوبولی شي د روس او د امریکا د تفاهم ترمنځ، د افغانستان او د پاکستان د تفاهم ترمنځ ښه رول لوبولی شي. چین همدارنګه د سولې په هکله، د افغانستان د ثبات په هکله رول لوبولی شي، د بین الافغاني تفاهم د پاره ښه میز جوړېدای شي.
خغل امین وایي په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګښت او دوامدار انکشاف لپاره د چین همکاري د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده. د پداسال کې چې د افغانستان دفاع وزارت د چین په مرسته په بدخشان ولایت کې د وی غرنۍ لیوا د جوړېدو خبره کړې ده. دغه وزارت وایي دولت وزیر رسنیو ته ویلي چې دغه لیوا یوازې د بدخشان ولایت د امنیت لپاره جوړیږي چې ټول مالی لګښت، تجهیزات او د تاسیساتو جوړول به د چین په غاړه وي. له دې وړاندې د چین لوی درستیز کابل ته د خپل سفر پر مهال اعلان کړو چې هیواد له افغانستان سره د 3 میلیون ډالر په ارزښت پوځي مرسته کوي. چین د روسیه او پاکستان متحد بلل کیږي، خو د افغان حکومت سرچینې وایي چې د مرستې د افغان حکومت د مشانو د هڅو او په سیمه ایز اجماع کې د چین د شاملولو نتیجه ده. په ورته وخت کې په کابل کې د چین سفارت مرستیال ژان جیکشن چې یاد کانفرنس کې ګډون کړی و، د افغانستان د سولې د پروسې په شمول په نظامی او یو شمېر نورو برخو کې د دوامدار همکاري ژمنه وکړه. د وای د افغانستان او چین دوه اړخیزې اړیکې یو نوی پړاو ته داخل شوی. موږ د یو ګاونډي هیواد په توګه په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوو او یو سولې افغانستان غواړو. زموږ هڅه دا ده چې افغانستان په سیمه او نړۍ کې د همکارۍ په یو مرکز بدل شي. بلخوا په چین کې د افغانستان پخوانی سفیر سلطان احمد بهین د افغانستان او چین ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا او پراختیا ټینګار ترڅنګ په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او بین الافغاني سولې په برخه کې د چین رول اغیزمن بولی. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د روزګان ولایت سیمه ایز امنیتي مقامات وی د روزګان په گاونډي ولایت هلمند کې افغان او بهرنیو ځواکونو په تیرو دوش پو کې ځانګړي د شپې لمخې عملیات کړی چې پر مهال یې لسکونه وسلوال طالبان وشل شوي او د نشي موادو او وسلو شل زیرمې لمنځه وړل شوي دي. په دې اړه نور حال له سیمې د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په ریپورت کې اورو.
د اورزګان ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په گاونډ کې د هلمند ولایت په باغران ولسوالۍ کې د افغان او بهرني ځواکونو لخوا ځانګړي شپنی عملیات ترسره کړي دي. په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پلې لیوا کمانډان ډګروال رحمت شاه قیمتي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دوش په رئیس د هلمند ولایت په باغران ولسوالۍ کې د افغان او بهرني ځواکونو لخوا ځانګړي شپنی عملیات ترسره کړي چې پر مهال یې 24 تنه وال طالبان وژلي او تر 200 تنه پورې نور هم ژوندي نیولې دي. نوموړي وایي چې ژوندي نیول سوي وسلوال طالبان یې کندهار ولایت انتقال کړي دي.
د دوه شپې کېږي بهرام ولسوالۍ زمونږ د ولایت سره سرحده ولسوالۍ ده. زمونږ سپیشل کورس کې تاسو عملیات شروع کړي دي. نن تاریخ پورې 24 نفره دوی له منځه لاړ دي. 200 مجندي نیولې دي او فعلا هم عملیات دوام لري. انا ټول اوید ملاتړ ورسره ده او د دغه ځای نه رهبری کیږي د روزګار نه.
شاغلی قیمتي د خپل خبرو په بیل برخه کې زیاته کړه چې په دغه عملیاتو کې د نشي توکو کارخانه او د وسلو شل زیرمې هم لمنځه وړي دي.
تر اوسه شل زیرمې هم د موادو مخدره وي او هم د سلا او مهمات وي دای تخریب کړي دي.
د اروزګان سیمه ایز امنیتي چارواکي د دغه وسلو او نشي توکو د لمنځوړلو خبر فرداسې مهال ورکوي چې له دې وړاندې امریکایي ځواکونو هم ویلي وو چې د ځانګړي عملیاتو پر مهال په هلمند ولایت کې د مخدره توکو ګڼ شمېر کارخانې له منځه وړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعا او په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د هلمند باغران ولسوالۍ چې د اروزګان ولایت د جهراوت ولسوالۍ سره ګډه پوله لري له تېرې شپاړس کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده چې افغان ځواکونه یې تر اوسه د نیولو هوډ هم نه دي کړی. له دې سره دغه سیمه ییز امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې د دغه ولایت په خاص اروزګان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو ډله ییز بریدونه په شاتم بولي دي. د امنی قمندانۍ د امنیت امیر سمونیر عبدالکیو عمری ازادي راډیو ته وویل چې په تېرو دوو ورځو کې وسلوالو طالبانو د دغې ولسوالۍ په ششیپار او یو شمېر نورو سیمو کې پر میشتو امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه کړي چې پر مهال یې 15 تنه وسلوال طالبان مړه سوي او 8 تنه یې نور ټپیان سوي دي. د نوموړي په وینا چې د یادو نښتو پر مهال 2 تنه پولیس هم ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو بیا په یو خپله خبر پاڼه کې ویلي چې په یادو ولسوالۍ کې په تېرو دوو ورځو کې په جلا جلا پیښو کې ولایتي شورا ته د پخواني کاندید عبداللطیف په ګډون 11 تنه پولیس وژلي دي. د یادونې وړ ده چې هلمند او اروزګان یو د افغانستان د ناامنه ولایتونو څخه دي چې د مسولینو په خبره زیات شمېر سیمې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي او زیاتره وخت د درنو جګړو شهیدان وي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
په افغانستان کې د جنوبی آسیا د رسنیو ټولنې یا سفما او د رسنیو شمیر ملاتړې بنسټونه د پاکستاني استخبارات له لورې د ازادي راډیو د مشال څانګې د دفتر د تړل کېدو اقدام وغنده. دوی وایي د بیان ازادي د نړیوالو اصولو له مخې له زی اصلاح او باصلاحیته محکمې له حکم پرته هیڅ دولتي یا استخباراتي ارګان د حق نه لري چې د وی با اعتبار رسنۍ دفتر وتړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په پایتخت اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څانګې دفتر د تړل کېدو امر صادر او د دفترې وتړه. په دې اړه جزئیات له رحمت الله افغان اورو.
په افغانستان کې د جنوبی آسیا د رسنیو ټولنې یا سفما او د رسنیو یو شمېر ملاتړو بنسټونو د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI لخوا د مشال راډیو د دفتر د تړل کېدو هڅه د بیان په ازادي اعتراض غني. د سفما رئیس زیابومیا د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په جنوبی آسیا کې د بیان ازادي باید د حکومتونو ترمنځ د متخاصمو سیاستونو قرباني نسی.
بیان ازادي د رکن استخباراتي معاملو قرباني ګرځي او پاکستان د خپل اهداف ته د رسیدو لپاره هیڅ یو ملي او بین المللي ارزښت من نه دی او هغه ته احترام نه کوي. د بیان ازادي د حکومتونو ترمنځ د متخاصمو سیاستونو قرباني نه کوي ځکه دا یو بشري حق ده.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په پایتخت اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څانګې د دفتر د تړل کېدو امر صادر او تړلې دی. د پاکستان حکومت د اعلان وروسته له هغې وکړ چې د پاکستان استخباراتي ادارې یا ISI د ازادي راډیو د مشال څانګه د پاکستان د حکومت پر خلاف په خبرونو تورنه کړه. په افغانستان کې له آزادو رسنیو نه د ملاتړ اداره یا ناوای د بیان د ازادۍ د نړیوالو اصولو له مخې هیڅ استخباراتي سازمان حق نه لري چې له کوم مواجه دلیل پرته دی د یوې رسنۍ دفتر وتړي. د آزاد اروپا ازادۍ راډیو عمومي رئیس توماس کین د پاکستان د حکومت پر دغه اقدام خواشینی ښودلې ده. دغه راډیو په قبایلي سیمو کې د ډیورن د کرښې دواړو خواو ته د میشتو پښتنو لپاره خپرونه کوي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د پاکستان دغه اقدام د تروریزم یو نوی ډول بولي. د دغه وزارت وین صابر مومن ازادي راډیو ته وویل پاکستان د خپلو سیاسي اهدافو لپاره دغه کار کړی.
د دې راډیو باندې د مطبوعات په برخه کې دا د تروریزم یو نوی شکل ګڼي. دا یو تروریستي فعالیت بولي او د خپلو سیاسي اهدافو لپاره پاکستان دا کار ترسره کړی دی. نو بنا د افغانستان د اسلامي جمهوریت د اطلاع فرهنګ وزارت دغه عمل چې د پاکستان له لوري ترسره شوی د مطبوعاتو په خفه کولو باندې یو ګزار ګڼي او دغه عمل غني.
د افغانستان د ژورنالیستانو د ټولنې رئیس فهیم دشتی وای پاکستان دا کار د امریکا د هغو فشارونو په غبرګون کې کړی چې په دې وروستیو کې په هغه هیواد راوستي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای د موضوع په تړاو د پاکستان له حکومت سره خپله اندېښنه شریکه کړې ده. په دې اړه د یاد وزارت په اعلامیه کې راغلي چې حالات له نږدې څاري.
آزادی رادیو تغوگ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
تاسی زمان غگل ازادی رادیو اوری دا امریکا حکومت چاره دا جمعه دا نیمش پی راهی سی پرچاو شوی. دا امریکا دا کانگریس دموکرات او جمهوری غفتون کی غلی دا کدواله او دا سرحدون دا امنیت پر مسئلو دا ترخه اختلافات لکبله و نتوانی دل چه پروسی فرصت که دا حکومت دا فعالیت لپاره پر موقت بودیجه سلاشی او همدارنگا دا حکومت دا فعالیتونو دا پرچاوی سبب شل. پا دیر تفصیل اجمل انس خورو.
وروسته لاغه چې سپینه ماڼۍ او کانګرس د حکومت د چارو د دوام لپاره د بودیجې پر لایحې یو جوړجاړي ته په رسېدو کې پاتې راغلل، د امریکا د حکومت چارې د شنبه په ورځ پرچاو شوې. د امریکا د استازو مجلس د فبروري تر میاشتې پورې د حکومت د بودیجې لایحه تصویب کړې، خو د دې هیواد د سنا غړي د جمعې د شپې تر 12 بجو پورې شی ټاکلی ضرب الاجل و، په دې اړه په رای ورکولو ونتوانېدل. د امریکا د سنا ډیموکراتو غړو د حکومت د چارو د فعالیت لپاره د موقتی بودیجې پر تصویب د رای ورکولو مخه د هغه هڅو له کبله نیولې چې غواړي له امریکا څخه د هغه 200 زرو کډوالو د ایستلو د مخنیوي په اړه چې په ماشومتوب کې امریکا ته غیر قانوني راغلي د یو جوړجاړي د رامنځته کېدو لپاره فشار راوړي. سپینې ماڼۍ د حکومتي ادارو له پرچاوۍ وروسته ویلي دوی به له ډیموکراټانو سره تر هغې د کډوالو پر مسلې خبرې ونه کړي څو چې هغوی د حکومت د بیا پرانیستو سره موافقه نه وي کړې. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سینډرز وویل په داسې حال کې چې ډیموکراټانو په خپلو بې پروا غوښتنو زموږ قانوني وګړي یرغمل کړي، موږ به له دوی سره د غیر قانوني کډوالو په وضعیت خبرې ونه کړو. خو په سنا کې د ډیموکراټانو مشر د حکومتي چارو د پرچاوۍ پړه پر ولسمشر ټرمپ اچولی او ویلي دي دا تر ډېره داسې ده لکه دوی چې همدا د حکومت پرچاوي غوښتل او دا د موږ ورسره مخ شو چې ملامتي یې په مستقیمه توګه د ولسمشر ټرمپ پر اوږو ده. د امریکا د حکومتي ادارو دا پرچاوي په تیرو سباندې درې لسوزو کې څلورم ځل دی چې پیښیږي او ورسره د حکومت یوه برخه فعالیتونه په موقته توګه بندیږي. ځینې مهم فعالیتونه لکه د خوړو تفتیش په هوایي ډګرونو کې امنیتي تلاشۍ او قانون پلي کوونکي فدرالي ادارې به پرانیستې وي، خو فدرالي مامورینو ته به تنخواه نه ورکول کیږي. په عین حال کې د امریکا ډیموکراټان او جمهوري غوښتونکي په دې سلا شوي چې نن په دې اړه بیرته مذاکرات پیل کړي او ویلي دي چې هڅه کوي یو چټک توافق ته ورسیږي. خو د رویټرز خبري اژانس وایي اوس ښایي دواړه خواوې ډېر کم وغواړي چې په دې برخه کې له خپلو غوښتنو تیر شي، ځکه د دې خبري اژانس د رپورټ په وینا په دې اړه سیاسي ماتې به که هر لوري لپاره وي ګرانه تمامه شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د دولتي او خصوصي پوهنتونونو ځینو فارغانو د تحصیلي ډیپلومونو په ویشلو کې د رامنځته شوي ځنډ په غبرګون کې مظاهره وکړه. دغه مظاهره کوونکي چې د شنبه پر ورځ د لوړو زده کړو وزارت ودانۍ مخ ته راټول شوي وو، له حکومت یې وغوښتل چې ستونزې ژر تر ژره هواره کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا د تحصیلي ډیپلومونو د ویشلو په وړاندې رامنځته شوی ځنډ مني او وایي چې دغه وزارت هڅه کوي چې له نوې ټکنالوژۍ نه په ګټې اخیستنې دغه بهیر ګړندی کړي. ناجی صاحب په ریپورت لري.
د دولتي او خصوصي پوهنتونونو یو شمیر فارغان وایي دوی د تحصیلي ډیپلومونو د نه ترلاسه کولو له امله مهمې کاري زمینې له لاسه ورکړي. دغه مظاهره کوونکي چې د شنبه په ورځ د لوړو زده کړو وزارت مخې ته راټول شوي وو، رسنیو ته وویل چې دغه ډیپلومونه له دریو نه تر څلورو میاشتو پورې وخت نیسي. د مظاهرې دوه تنو ګډونوالو سمیع الله او بلال ازادي راډیو ته وویل
ډیپلوموهایی که 20,000 فارغین از
شاوخوا 60,000 کسان له شخصي پوهنتونونو فارغ شوي خو تر اوسه خپل ډیپلومونه نه دي ترلاسه کړي. له لوړو زده کړو وزارت نه زموږ هیله دا ده چې ژر تر ژره دغه پروسه پیل کړي.
تقریبا سالهای متوالي
موږ له ډیرو کلونو محصلین او فارغان درو چې ډیپلومونه نه دي اخیستي او دا ستونزه په ځانګړي ډول په خصوصي پوهنتونونو کې ډېره ده. همدا ده چې هر چیرته دندې لپاره ځو د ډیپلوم نه لرلو له وجې نه سو کولی چې رقابتي برخې او یا دندې کې شامل سو.
دوی وایي په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د اکثرو محصلینو مونوګرافونه بشپړ شوي او دوی د خپلو ډیپلومونو په تمه دي. د دوی په وینا هر ادارې ته چې د کار پیدا کولو په هدف ورزي د فراغت سند ترې غوښتل کیږي او له همدې امله مهمې کاري زمینې له لاسه ورکوي. دغه مظاهره او انتقادونه داسې مهال کیږي چې دا وخت په کابل کې په لسګونو خصوصي مؤسسات او پوهنتونونو فعالیت کوي. تر دې دمخه هم د یو شمېر پوهنتونونو فارغانو شکایت کړی و چې دوی ته تحصیلي ډیپلومونه په خپل وخت نه ورکول کیږي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د تحصیلي ډیپلومونو د ویش په برخه کې رامنځته شوی ځنډ منی، خو وایي دغه وزارت هڅه کوي چې له نوې ټکنالوژۍ نه په ګټې اخیستنې سره دغه بهیر چټک کړي. د دغه وزارت ویاندې عارفې پایکار ازادي راډیو ته وویل دا وایي په خصوصي موسساتو کې د ډیپلومونو د ویشلو لپاره په دې وروستیو کې جدي ګامونه اخیستل شوي دي، او ټولو خصوصي موسساتو ته د ډیپلومونو د ویشلو کړنلاره ویشل شوې ده او ډیپلومونه ویشل شوي هم دي. موږ هڅه کوو چې په دولتي پوهنتونونو کې هم د نوې ټکنالوژۍ نه په ګټې اخیستنې دغه بهیر چټک کړو، تر څو وکولی شو اوږدمهاله اداري پروسې په لنډمهالو پروسو بدلې کړو. میرمن پیکار وایي د دولتي پوهنتونونو فارغانو ته د ډیپلومونو د ویش بهیر روښانه دی او په دې برخه کې کومه ستونزه نشته، خو دا وایي د خصوصي پوهنتونونو لپاره هم د ډیپلومونو د ویش پلان په ټولو خصوصي پوهنتونونو ویشل شوی چې له مخې به یې هغو ځوانانو ته چې له خپلو مونوګرافونو یې دفاع کړې ډیپلومونه وویشل شي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او رای څلور نیمه بجې شوې دي. د مهمو خبرونو لنډیز الله فریبا ظاهر اورو او ورپسې به مرزی احمد زید نن ورځې سپورتي خبرونه درته وړاندې کړي.
د افغانستان اجرائیه ریاست وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې ورځې په غونډه کې پر هغه څه ټینګار سوی چې تل افغان حکومت تمه لري. د اجرائیه ریاست ویان مجیب رحیمي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د تروریزم پر وړاندې په روانه جګړه کې د افغان حکومت د لیدلوري ملاتړ د دوی لپاره د هرکلی وړ دی. د جمهور ریاست د چارو د انسجام مرستیال وایي ډېر ژر به د برېښنایي تذکرو د ویش چارې پیل سي. محمد هارون چخنصوري نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ثبت احوال نفوس د قانون د افغانستان د اساسي قانون سره سم پروسس او بشپړ سوی دی. دی وایي دغه قانون توشي سوی د افغانستان سنا مجلس او ولسي جرګې رای ورکړی او نور د بحث وړ نه دی. په همدې حال کې د ولسي جرګې لسګونو غړیو هغه سند لاسلیک کړی او ولسمشر ته یې د لیږلو لپاره چمتو کړی چې پکې ویل سوی د ثبت احوال نفوس قانون چې د ملي شورا د مختلطه کمیټې لوري تایید شوی باید تطبیق نسی. په لیک کې راغلی چې د ثبت احوال نفوس قانون د اساسي قانون د سلمي مادې سره په ټکر کې دی. د هلمند په باغران ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو ځانګړو عملیاتو کې نږدې 50 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او تر 200 پورې ژوندې نیول شوي دي. د امریکا او پاکستان استازو ترمنځ په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پر سر لفظي شخړه سوې ده. امریکا له پاکستان وغوښتل چې په خپل هیواد کې د تروریستي سازمانونو ته پناه نه ورکوي، کنه امریکا به له پاکستان سره کار ونه کړي. او وروسته له هغه چې په سپینې ماڼۍ او د امریکا کانګرس د موقتي بودیجې د یوې لایحې پر موافقې په برخه کې ناکام شول، د امریکا د حکومتي چارو په ټپه درېدل د جنوري د 20 نیټې یعنی نن څخه پیل شو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په نیوزیلند کې د کرکټ د 19 کلونو په نړیوال جام لوبو کې نن د افغانستان او آیرلند د کرکټ د 19 کلونو لوبډلو سره لوبو وکړه. آیرلند لومړی بیټنګ پیل کړ او په 500 اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځولو سره افغان لوبډلې ته 225 منډې هدف وټاکه. ورپسې د افغانستان لوبډلې بیټنګ پیل کړ او په 9/25 اور کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 221 منډې جوړې کړې او له دوه پرله پسې بریاوو څخه وروسته د څلور منډو په توپیر آیرلند تلوبو وبایلله. د کرکټ په نړیوال جام کې افغانستان په ډی ګروپ کې له پاکستان، سریلانکا او آیرلند سره په یو ګروپ کې دی. افغانستان له دې مخکې په دغه جام کې سریلانکا او پاکستان ته په مواتې ورکولو سره کوارټر فائنل ته لار موندلې وه. د افغانستان د 19 کلونو ملي لوبډله به د نړیوال جام په کوارټر فائنل کې د روانې میاشتې په 15 نیټه له نیوزیلند سره لوبه ولري. د افغانستان د دولتي ادارو د فوټبال لیګ په لړ کې پرون د خزاینې ریاست لوبډلې دوه تیو په توپیر د سوداګرۍ وزارت لوبډلې ته لوبو وبایلله. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤل شفیع شاداب تر ازادي راډیو ته وویل د دغه لیګ په لړ کې پرون وخته د مشرانو جرګې لوبډلې یو د سفر په وړاندې د ښار جوړونې وزارت له لوبډلې لوبو وګټله. د مشرانو جرګې لوبډله د 9 امتیازونو په درلودو سره د دولتي ادارو د فوټبال لیګ د جدول په سر کې او دغه راز د چارو د ادارې لوبډله د شپږ امتیازونو په لرلو سره ورپسې ځای لري. دغه لیګ د 2018 میلادي کال په دسمبر میاشت کې پیل شوی او د روان میلادي کال تر مارچ پورې دوام کوي.
او د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې لاس پالماس له والنسیا سره د افغانستان پر وخت نن شپه 12:15 دقیقې لوبه کوي. د لا لیگا په بل لوبه کې الویس له لیګانه سره د لوبې ډګر ته ځي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 3:30 ترسره کیږي. دغه راز د لا لیگا د سبا شپې په لوبه کې ریال مادرید له دیپورتیو سره مخامخېږي. دغه لوبه د ریال مادرید په کوربتوب د افغانستان په وخت د شپې 2:15 پیلېږي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو سلام. په دې ورستیو کې افغانۍ یو ور بیا د ډالر په مقابل کې ښکته شوې چې څو ورځې وړاندې د ولسي جرګې د اقتصاد په کمیسیون کې په دې موضوع بحث هم شوی و. په دې بحث کې د افغانستان بانک په دې تورن شوی و چې خپل د افغانستان په بانک کې اقتصادي مافیا موجوده ده. دا چې حقیقت څه دی، د حقیقت څه دی په دې خبرونه کې مو د افغانستان بانک له رئیس خاغلی خلیل صدیق سره بحث لرو.
رئیس محترم، که په لومړي سر کې تاسو د افغانیو په اوسنی وضعیت باندې وغږیږئ چې اوس د ډالر پر وړاندې د افغانیو اوسنی نرخ په کوم قرار لري؟
اول خو مخکې ځینې سپاس موضوع شروع کړم، خپل سلامونه تاسو ټول درنو اوریدونکو ته تقدیم کوم. اقتصادي دلایل دی پیسو د ارزښت، د اقتصادي پوتنشیال یا اقتصادي قدرت او قوت یو هیواد دی. ما ارزو کښې به متاسفانه مو دا مشکل ده. تاسو ګورئ په افغانستان کې زموږ د تجارت بیلانس تقریبا دا 90% کسر لري. معنا یې دا ده چې زموږ 90% واردات صادرات نه زیات. موږ په یو کال کې په دې وروستیو کلو کې په مشکل امکان لري زموږ صادرات چې موږ لیږو خارج ته حدود 1.5 میلیون. همونږ د موږ واردات چې موږ راغواړو دا حد اقل لونه تر 1 میلیارد ډالر ده، یعنی 8 زره میلیونه ډالر. بنان دا کسر د تجارت ډیر ژور ده، ډیر پراخ ده. 1.5 میلیونه او 8 میلیارد معنا یې دا ده چې په مارکیټ کې، په اقتصاد کې تقاضا ډالر و اسعارو ته زیات ده، اما عرضه په دې مفهوم چې صادرات راوړي هغه ناچیز ده. بنان په بازار کې کله چې د هر جنس تقاضا ورته زیات دی او ته کم لرې چې عرضه یې قیمت روی جګېږي، نو ډالر هم لکه وریجې لکه غوړي یو کوموډیټي او شی ده چې تقاضا ورته زیات شي او ته نه لرې قیمت به یې جګېږي.
اما رئیس صاحب، همدغه موضوع چې ولسي جرګې د هغوی کمیسیون چې دغه موضوع څېړلې وه، ځینې لاملونه چې یاد کړه همدغه د نامنین د دې سره پخوا کې هغوی یو نیوکه دا وه چې پخپله د افغانستان بانک کې یو اقتصادي مافیا شته دی چې هغوی ډالر اخلي بیا په وخت خپل ګټې ته په کتلو سره بازار ته عرضه کوي.
ما د هغه دا راپور واورېد. اول زه بادر زکوم چې خپله دا تېره هفته زه غوښته یم کمیسیون اقتصادي د ولسي جرګې او دا تفسیر ټول ما ورک دا جناب وکیل صاحب بادری صاحب د تشریف نه درلوده په جلسه کې، نور ټول ولد هغه د ما اواز به دوی واوري. رحماني صاحب دا ټول هغه تفسیر او توضیحات چې ما ورکړل ته دوی 100% به قانع شو او دوی هیڅ سوال پیدا نه
کړ. تاسو مکمل د اقتصادي مافیا سره مخالف هستی کنه په بانک؟
نه، زه اوس تاسو وایم، یعنی خبرې چې موږ ته کړي یو عامل واقعا په دغه اواخرو کې دا لوسم له وخت ده چې دلته یو حلقې مافیایي په بانک کې نه ده، افغانستان بانک دا پورټولونه کې
په افغانستان کې داسې مافیا شته.
ولې نه همدا اوس عملا اسفل دې هوا د وزي واقعا وزي غیر قانوني موږ د اسعارو وتل شي د قانون ماین کړی څونه پیسې قانوني شي وزي، اما دا کاملا د اطلاعات مو سره سره چې دا عمل مزار وزي، عمل هرات وزي، عمل کابل وزي، عمل قندار وزي. دا ډېر سخت ستاسو وایي څونه وزي. زه فکر کوم چې په دغه حالت تشنجي کې امکان شته د وزې 10 میلیونه 15 میلیونه 12 میلیونه دغه به حتی ای، اما دقیق تاسو نشي ویلی. اما سلامان به دونه ای. دوهم، زموږ دا جریان یا پروسه د لیلام د اثار په حد شفاف د ستاسو تصور نشي کولی. همدغه وکیل صاحبانو خپل بهادري صاحبانو نور وکیل صاحبان تر راغلي پروس کالی او بل کالی دا پروسه مطلق لري تصدیق کړي د دې نه زیاتی شفافه پروسه نشته. دا ټول کمپیوټرایز دی، هیڅ دی کې انسان مداخله نشي کولای. کله تاسو وایم مثلا موږ لاس به شروع کوو چې څوک چې اثر اخلي منظور بانکونه او صرافات لایسنس لري، دوی کولی شي په لاس د کو کې خپل افر له آنلاین راکی د خپل کور سلفون له هر شي. زه هیڅ نه بین دا راځي چې دا نفر څوک ده، هغه خپل نمبر دی لایسنس هم ورکی هر شی ورکی مګر زنه پیغام فقط چی پیغام شه د یو نفر د سیده افر ورکیس مثلا زه یو لک ډالر اخلم او دغه نرخ افر درکو
تاسو دغه یو موضوع چې ډیره مهمه ده د اقتصادي مافیا د دې په وړاندې اوسه پوری څه شوی دی
راغلو په مافیا باندې زه تاسو ارزو کوم چې د بانک مرکزی وظیفه د مافیا نیول دی د بانک مرکزی وظیفه د سرحدونو کنټرول نه ده
یو رزوري سب هغه څه چې د افغانستان بانک پوری تړلې دي مهم مسله دغه ده چې د پیسو د انتقال او یوړل لپاره کوم سیستم نشته
ولې نه موږ قانون ما تشکیل شوو که تاسو تر لږ زره ډالر ځان سره خارج ته وړئ دا ضرورت نشته تاسو اثر هغه کې راجستر کړئ هیڅ مشکل نه کله دې نه زیات تاسو باید دا راجستر کړئ یعنی میدان ته باید لاړ شئ د چی وړئ او که تاسو تاجر یاستئ مثلا تاسو ضرورت لري یو ملیون ډالر انتقال کړئ دا به د بانک لخوا انتقالي تاسو به اسناد راوړئ چې زه دغه شی واردوم دغه مې اسنادي دغه مې بلده دغه مې بیچک ده ټول اسناد چې غواړي بانک قانون هر بانک چې وی کړی سي تاسو پیسې انتقالي
نه دي نه ښکاري د کوم اثر چې بهر لګول کیږي او بهر وصل کیږي د قاچاق په ډول نه
کامل زه اوس تاسو خبر وکم په دغه اواخر کې په دغه اواخر کې په همسایه هوادو کې هم د دوی پیسو د ډالر په مقابل کې ضعیف شو بنا دغه احتکاری حرکت دي سدا پیسې له یو هواده بل هواده لبل بل ته لدینه ګټه کوي او بل دا په نظر کې موږ دا اصلا غیر قانوني کار ده او دا ملي ګټه په خلانې کول دي زه تاسو ته ورزو کوم چې مافیا په دې خبرو په ارزښت نه ورک
زما د پښتنې هدف هم دغه ده چې دغه مافیا په وړاندې کوم لارې دي چې باید مخنیوي وشي ځکه منفي اغیزې په موږ په ملي اقتصاد ده او په اثر باندې ده
که څوک پیسې غواړي چې انتقال کړي په دې خاطر چې خراب پیسې غیر قانونی پیسې باید لږی جیونه وزي او دې ته منی لانډرینګ وای یا پولشوی چې موږ ورته وای دې پیسو سپینول په دې خاطر هر څوک چې دا پیسې وي دا باید منبع معلوم کی د کوم جین ده چې شی راوړي له کوم جین راوړي بنا د بانکي سیستم له هغه نه دا به ډیر سخت وي تورې پیسې چې وزي لا غیر بانکی سیستم نه وزي د قاچاق نه وزي
که دا تاسو معنی چې غیر بانکی سیستم نه وزي بیا خو نو دا د دې معنی ورکه چې نوري همکاري داري چې هغه په میدان کې دي په سرحدونه کې دي انداوی همکاري تر اوسه
نه چې
قناعت کو کې نه شوی
کابل زه تاسو ته کپ پیسې
دا معنی چې سیم کوي
بالکل زه تاسو ته وایم کپ پیسې واقعا د میدان هوایي کابل نه وزي کله مزار وزي کله هرات قندار وزي معنی څه ده معنی دا چې حق کسان چې الته باید دا پر نه دي یا اغفال کی یا پیسې اخلي
د خلکو انتقادم ډیر همدغه د افغانستان بانک په دې کې نه بریالي شوی چې د افغاني او چلخت حاکم کې په دغه لکه د ننګرهار او لغمان کونړ زین خو پکتیا خوست طرف ته اخو ته د هرات طرف ته زین نور نیمروز طرف ته بیا د ایران نو په دې کې خپل د افغانستان بانک ملامت نه دي
هر څومره چې موږ وکړو چې د خلکو اعتماد راجسب او سرمایه گذاری وسی په موږ اندازه اعتماد په افغانۍ باندې شتي متوجه سو ولې ما رومبای ارزو کړ چې دی په پیسو قوت او ارزښت په دې کې نه راکړی دا چې دا هیواد څونه تولید لري څونه سرمایه گذاری لري غیر نور عوامل په افغانستان بانک نور بانکونه کې موږ د کلدار معاملې نه لرو قطعا یو دا بانکونه تاسو یو حساب د کلداري یا تومانی نه لرو ډالري لري ویرو لرو ورته هغه کمفورټیبل کرنسی دا قوي پیسې دي خدا خو دغه دوستان دی په سراوی او په جلابات کې کابل کې هرات کې قندار کې چې د تومان معاملې کوي دوی د کلدار معاملې کوي او د نور معاملې کوي نه دي کوي
خو د روسي پښتنه په ډول باندې رئیس صاحب کم دغه برخه باندې لږ وضاحت نور مرکل شي سم د افغانستان بانک د افغانۍ او د ارزښت په خاطر باندې روسي پالیسی کې ځینې نیوي دغه راوستل چې کډیر زیات افغاني لوټونه ډیر زیات د چلخ نوتلې یا زاړې ناخسل کې یا رنگ پټوي شوی ووسی آیا څه فکر کوي چې دغه سخت شرایط به د دینه باس کې به اسکیږي چې هغه کسان چې هغه په ولایتونو کې د کلدار د پر تیار زمينه برامره د چليږي هغه نسبت د افغانيونو زیات ارزښت بیا کلدار ته ورکړي ځکه هغه هم دغه دلیل وای چې کوم افغاني چې موږ سره جب کړي دا سابره باندې پاتې کیږي رانه بانک نه خلی صرف رانه نه خلی کله وی خوانه د مثبت اړخ الته ګورل ته منفي غیزه شته
درې پیسې هغه د سیدار دې استعمال سی هغه بانکونه راټولې بیرته نه نشي دا په افغانستان کې هم دسی دا پاکستان کې هم دا امریکا کې هم دا هغه پیسې چې یو حد عمر تیر کې ذات کې تاسو راټولوي رازو په هغه پیسو چې نشته پیږي تاسو لار سي تاسو په سفر کړی پاکستان ته مانده کړی زه فکر نه کوم تاسو په کلدار کې ونیسته شعر نشته کړی په توش قلم باندې یا رسامي کړی هیڅ نه قبلې قطعا اجازه نه ورکړي نور هوادونه تاسو پرې دي مګر تاسو شاید یا شي چې دلته دیش پیسی من 3.1 میلیارد افغانی دا ناسالم سخبل بانکنوت ناسالم و اما دون نوشتی پی کرده دیش باقام پرتوش قلم بانده شهرین پیش نوشت کرده خلکو تش کنزلیم کرده رسمونیم پی کرده او سوی کرده پینزه شپاک جاید دال توحید ده هغه ته نه میا سم وخت ورک نه هغه خلاص ول چې موږ غته نه میا سم وخت ورک هغه موږ ته تبديل کړ نه چلم نه کړ زر و زر می بیرته ورک سلو بانک بلتن اما نه میا سم مرته انتظار وسیله نه موږ شجاعتي د تر دغه وخت پورې که تاسو دا ناسالم پیسې لري رائے وړي به له کمیشن به له هیڅ نه دا تاسو ته تعویزی تبدیلی او دا کار موږ وک 3.1 میلیارډ وس ګوري بازار کې دانسته منای څه سو د خلکو یو فرهنګ ورکړ چې ورور کته یاداشت وشته کې کتابچه یاداشت کړي شته بنګ نوټونه دی یاداشت ورکه نه ده دلته د شعر وشته کول د رسامي غل د ملي پیسې دی دیوان افتخار کوي هیڅ وخت د شرشخان په خپل پیسې نه وي دا ورشخان وهل دی دا کم ارزښت ورکول دی دا زه فکر نه کوم چې هیڅ نوع منفي غل لري تاثیر بلکې مثبت دی
ډیر زیات مننه کور ودان
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام د لوړو زده کړو وزارت وایي لا دی ورسته د ماسترۍ لپاره به امتحان د کانکور په ډول اخلي دوی ولې دا پریکړه کړې او د وزارت دا پریکړه به د هغو محصلانو لپاره څومره ګټور تمام شي چې غواړي ماسترۍ وکړي په دې خبرونه کې پر همدې موضوع بحث کوو
دلته به کډرونه معلوم شي
نو دوی ته باید داسې سوالونه ورکول سي چې دوی خپل د تحلیل کوم سکل سي دی هغه وخی
ما همکاري تخنیکی میکنیم
نن سبا ډیر هغه ځوانان چې د لیسانس دوره پای ته رسوي هیله یې دا وي چې ماسټري هم وکړي ځکه له دې سره به د کار په بازار کې ارزښت لوړ شي او تر نورو به دوی ته ډیر اهمیت ورکړل شي داسې مهال چې په افغانستان کې مختلفو دولتي پوهنتونونو د ماسټرۍ په خاطر د ثبتنام چارې پیل کړي دي د لوړو زده کړو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د ماسټرۍ لپاره به نور امتحان د کانکور د کمیټې لخوا د کانکور په بڼه اخیستل کیږي تر دې پخوا د ماسټرۍ لپاره به هرې پوهنځۍ یو بورډ یا کمیټه جوړوله چې له محصلانو به امتحان اخیسته خو د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي د امتحان په پخوانۍ پروسې کې فساد ډیر کېده ځکه دوی اړ شول چې دغه امتحان له دې وروسته د کانکور په ډول واخلي د کابل پوهنتون ادبیات الله پوهنځي څخه فارغ زبیح الله ایمان چې خپل غوښتل د ماسټرۍ امتحان ورکړي او صفی الله عمرخیل چې اوس په یو خصوصي پوهنتون کې ماسټرۍ کوي په همدې اړه راته غږیدلې
زه خپل ځان تجربه ته وایم چې استادان سره په ځنو استادان چې موږ پیژنم ما ورسره مشوره وکړم او زه غواړم چې ماسټرۍ ته امتحان ورکړم او زده کړو ته دوام ورکړم بیا دوی د مشوره کې چې درته کیسه ده چې هر استاد ویشل دي کسان مثلا 15 نفر پلانکای استاد ویل راولي پلانکای استادم در سهمیت لري تقریبا شپږ دش نفر د نیول په دوه شپږ دش کسانو کې داسې پر می چادر 15 نفر داسه دواره کامیاب شل چې سپغه باندې مو نه مو خبر شونه د نور شاګردان کوم چې پاتې وو
یوازې امتحان هم نشي کولای چې د دې ټولې پروسې د شفافیت تضمین وکړي مهمه دا ده چې په خپل د سوالونو په جوړښت د نظارت په برخه کې او همدا ډول د هغې نتیجې په برخه کې چې لازمین نو ورسته خلکو ته د هغوی حقوق ورکول دي شفافیت رامنځته سي اصلا په نتیجه کې هر هغه چا چې سوالونه حل کړي دي یا په دې باندې توانېدلي دي چې هغوی هغه سوال ته لکه څنګه چې لازمه ده هغه سي ځواب یې لوي همغه کسان به درسي د پروسې ته
د کانکور له لارې د ماسټرۍ امتحان اخیستل به دا پروسه څومره شفاف کړي په دې امتحان کې کومې کمونې یا زیاتونې باید وشي او له دې وروسته کوم فارغ محصل غواړي چې ماسټرۍ وکړي د امتحان لپاره باید کوم شرایط پوره کړي په همدې موضوع په دې خبرونه کې بحث کوو د بحث میلمانمو د لوړو زده کړو وزارت ویاند عارفه پیکار د لندن د کینګ کالج د ادارې او مدیریت د ماسټرۍ د دورې فارغ لطف الله ستانکزی او د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د ماسټرۍ دورې محصل عزیز احمد تسلدی
اغلی پیکار کرتا وای چې دغه پروسه ولی د کانکور شکل تلاړه
خو بیا که دلایل کې وزارت تحصیلات عالی
یو دلیل چې د لوړ زده کړو وزارت غوړي د ماستری امتحان د کانکور لاري وخت شي هغه د هغه کسان چې د ماستری امتحان ورکولو لدی پروسې څخه خوښ نه وو په همدې خاطر د لوړ زده کړو وزارت تصمیم ونیو چې د امتحان د کانکور په ډول واخیستل شي خو د هر پانځي د څنګه صلاحیتونه په خپل حال پاتې دي د لوړ زده کړو وزارت یوازې غواړي چې د څارنې پروسه پیاوړې کړي او د دې ترڅنګ تخنیکي همکاري وکړي
بیتنه همکاري تخنیکي وکړي
تسل صاحب تاسو خپل کابل پوهنتون کې ماسټري کوي او امتحان مو هم ورکړی کرته وایي چې هغه وخت چې تاسو امتحان ورکوه هغه پروسه څومره شفافه وه
کاملا پروسه سخته وه کاملا پروسه د شفافیت نه لري وه سری نه وه چټک نه اخیستل کېدل کسان زر نه انتخابېدل مسله په رابطو باندې ولاړه وه مسله په غیر مسلکیتوب باندې ولاړه سوالونه تخصصي نه وو سوالونه د دې لایک نه وو چې هغه د ماسټری او محصل ته ووسی نو په لویه کې یعنی کوم پروګرام چې مخکې په کابل پوهنتون کې د ماسټری لپاره په یو شمېر پوهنځیو کې کاملا هغه یعنی په سویا باندې جوړ شوی چې یعنی د فکر نه کوي چې دغه د یو اکاډمیک ماحول یا د اکاډمیک ځای وي په مجموع کې مشکلات ډېر زیات درلودل خو اوس له نیکه مرغه چې پروسه کانکور شکل ته وختې د محصلینو لپاره او دغه کسانو لپاره دلته به کدرونه معلوم شي یعنی زه مطمئن یم چې به یو ښه ثمره به ولري او دا یو نیک کام دی
ستنګزی صاحب دا چې تاسو په بهر کې ماسټری کړی دا کرته وایي چې هغه امتحان چې تاسو بهر د یو پوهنتون لپاره ورکړ او هغه امتحان چې دلته په کابل کې یا د افغانستان په نورو ولایتونو کې د یو دولتي پوهنتون د ماسټری لپاره اخیستل کیږي دغه امتحانونه لغو سټنډرډونو سره برابر دي کنه
په نور نړۍ کې خصوصا په انګلستان کې چیرته چې ما خپل ماسټری اخیسته ده تاسو غواړئ چې سیو پانتون کې ماستری واخلی چې هغه په شل غورو پانتونو کې راځي نو التم تاسو باید الته 2-1 ډیګری ورته وای یعنی له شپېتو فیصد نم باید فیصدی زیاتې بیا په 2-1 کې دوه کټګوري یعنی د شپېتو نه 15 شپېتو او 15 شپېتو نه تر اویا پورې نو معمولا التم تقاضا هم ده د تاسو د 15 شپېتو او د اویا فیصد په منځ کې د لیسانس نمرې باید وي خو الته بل کوم شایز په نظر کې نیول کیږي تاسو تجربه تام ارزښت ورکړي یالته او بل تاسو یو پرسنل سټیټمنټ هلته نشته کیږي تقریبا ډیر لاند خلاص 1500 لغات شاوخوا کې پیغو کې تاسو ته وایي چې ولې د پوانتون ولې د پوانځي تاسو خوخه کړی دا او تاسو شرایط ته کوم سیدی لغه سره برابر یاست کنه
اغلی پیکار ک راته وایي چې دغه امتحان آیا دغه کانکور په ډول اخیستل کیږي چې لیسانس ته اخیستل کیږي
نه به امتحان لیسانس متفاوت است
نه د لیسانس دورې له امتحان سره توپیر لري ځکه هغه کسان چې د لیسانس دورې لپاره جذبېږي یوازې د کانکور یو امتحان ورکوي او لدې لارې په مستقیم ډول د افغانستان پوهنتونونو ته لار پیدا کوي د ماستری لپاره بیا دوه امتحان اخیستل کیږي چې یو تحریري او بل تقریري امتحان دی موږ لومړی امتحان چې تحریري امتحان دی اخلو دا امتحان مرسته کوي چې موږ ظرفیتونه وپیژنو او ترڅنګ پروسې ته سرعت ورکړو اوس د ماستری لپاره د امتحان پروسه ډیره ځنډول کیږي چې موږ نشو کولای په کم وخت کې کم منابع مصرف کړو او هدف ته ورسیږو خو لدې وروسته چې کومې پوښتنې د امتحان لپاره جوړیږي د افغانستان د پوهنتونونو د ماستری پروګرامونو سره به په همغږۍ جوړیږي موږ یوازې تخنیکي همکاري کوو او سره د څارنې پروسه تقویه کوو
پروسه نظارتي تقویات میکنیم
تسل صاحب کچیر دغه امتحان د کانکور په ډول اخیستل کیږي دا چې تاسو دغه پروسه کتلې د خپل مو امتحان ورکړې ستونزې در معلومې دي کوم خبرو ته باید د لوړو زده کړو وزارت پام وکړي
ډیر مهمه دا ده چې هلته په سوالونو کې غور وشي یعنی سوالونه او بیرته وروسته انټرویو ځینې وخت شاګر سره چې هغه کله سلیټ کې په امتحان کې هغه باید انټرویو شي مخکې دا نه کېدل یعنی د خبرو څخه معلوم شي لیکنې څخه معلوم شي او بل پکې مهمه مسله دا ده چې هلته پکې د روابطو ته ځای ورنکړل شي او هلته پکې سرعت ته ځای ورکړل شي یعنی چې هغه پروسه سریع وسی چې امتحان ته راځي او بل د مضامینو یعنی هغه مضامین چې هغه تدریسي وزارت لکه څنګه چې خانم پایکار ویلې چې موږ تخنیکي مرسته کوو لطفا تاسو په دې کې مداخلت وکړئ چې په هغه مضامین چې تدریسيږي په هغه کې هم لږ غور وکړي دا چې موږ سویه ټیټره دا چې موږ وړتیا کم دی یو دلیل دی چې موږ روزل کیږو نه سیستم ښه موجود نه دی
ستنګزی صاحب په دغه امتحان کې چې په افغانستان کې د ماسټری لپاره اخیستل کیږي ستاسو په باور څه کمونی یا څه زیاتونی باید پکې وشي
زه فکر کوم که کس لک تجربه او کاری تجربه مولري هغه په نظر کې ونیسي ډیره به مهمه وي. یا بل شای سدای ډیر مهم فکر کوم خلق او تحلیل یا د انالیټیکل سکلز ورته وای دا ډیر مهم دي کنه. دا میخانیک او دا خلق معمولا کامیاب نه وي، نو دوی ته باید داسې سوالونه ورکول سي چې دوی خپل د تحلیل کوم سکلز دي هغه وخی. د دې نه مطلب دا دی چې څنګه مثلا که څو تیوریانې لوستلی په یو مورید باندې هغه یا دوی کوي چې ټول سره ونخلی او یوې نتیجې ته ورسیږي. نور نړۍ کې یا په مختلفو وادو کې دا هنر سي خلق لري، د ته ډیر کتل کیږي. نو خلق فقط سب کتاب کې لیکلي دی، هغه باید حفظ نه کی راسي برتي ولي کی. نو دوی باید وکړي سي په ډیر زیاتې او کوم رشتہ یا کوم مضمون سی دا دیغه هم په پخوانی او تیوریانو په دی باندې باید پوسی او وسنای کوم ریسرچ یا چیرنه سی دا پیغه کې هم باید پوره معلومات ولري.
اغلی پیکار څنګه کولای شي هغه ځوانان چې غواړي د ماسترۍ امتحان ورکړي هغه غوښتن لیکونه وسپاري دغه پروسه ته؟
خو برنامه ماسترۍ معمولا اعلان میشه
د ماسترۍ د پروګرامونو امتحان د لوړو زده کړو وزارت د ویب پاڼې لري او هم د پانتونو د ماسترۍ د بورډونو لخوا اعلان کیږي. یو ماسل هغه وخت کولای شي چې د ماستری لپاره په امتحان کې ګډون وکړي چې 50% نمرې ولري. یو نړیواله ژبه باید زده وي، له یو چانس څخه ډیر ونه لري، او په کومه برخه کې چې دی غواړي زده کړې وکړي دا رشته باید په پوهنتون کې موجوده وي. دا هم معیارونه دي چې د ماسترۍ لپاره ټاکل شوي. همدا ډول د فیس د ورکولو توان هم باید ولري. دا ځکه چې په افغانستان کې د لیسانس تر کچې زده کړې د اساسي قانون پر بنسټ وړیا دي او د ماستری دوره وړیا نه ده. کله چې دوی دغه شرایط پوره کړي وي کولی شي د ماسترۍ په امتحان کې ګډون وکړي. دا چې امتحان د کانکور په ډول اخیستل کیږي په رسمي ډول د لوړو زده کړو وزارت لخوا د دې وزارت په ویب پاڼه او ټولو اعلاناتي بوردونو کې چې موږ لرو خبريږي او دوی پرې خبريږي.
اعلان میشه او خبر میشن.
تسلسل صاحب مخکې چې امتحان د مختلفو څنګه دغه ماستری د بوردونو لخوا اخیستل کېده په هغه کې ځینو محصلانو دا هم کوله چې غني هغه کسان چې په دې بورډ کې دي دوی له موږ نه توقع لري، موږ نه څغواړي چې کومه ته پیسې راکې یا دغه څراکې موږ مکمل به. کله چې پروسه واوړي کانکور ته دغه فساد به ورسره ختم شي کوي به
کاملا ځکه ته مسله عمومي کیږي. مخکې له بده بخت چې د پانځه کې به د بورډ رئیس به چې و یا به د بورډ هغه حلقه به چې و حلقه چې جوړ شي و چې مثلا یو ما او تاسو سره تړلی و، یعنی تاسو مال ارزښت نه تیرې دل زستال ارزښت نه تاسو ماته یو کار کوي ما به تاسو یو کار کوي ما غو چې الته شفافیت وجود نه درلود. یو شمیر بیل ګلرم چې یو شمیر پانځه کې خصوصا ادبیات مثال ورکو الته د شاګردانو نه د مادیات غوښتنه شوی الته شاګردان مجبور شي وي چې باید وسازان ته یو څور کړی دوی به بیا غو پروسې تر ازي. نو د کانکور په شکل باندې کشي نو له دغه بدبختي او دغه ټیټ سره مخه به ونیول شي او زه مطمئنه ما چې الته پروسه عمومی ده بیا څوک د جرأت نشي کولای چې هغه ته د بډ اخسو په خاطر باندې یو څوک کامیاب کی.
هغه له پیکار او رستۍ پښتنه هم کوو، آیا د خصوصي پوهنتونونو محصلان هم کولای شي مثال د دولتي پوهنتونونو په دغه کانکور کې برخه واخلي او د ماسترۍ لپاره؟
بله، په دې برخه کې ستونزې نشته، یوازې یو وړه ستونزه شته. هغه دا ده چې د خصوصي پوهنتونونو فارغان په صورت کې نشي کولای له دولتي پروګرامونو مستفید شي چې هغه خصوصي پوهنتونونو د اعتبار او کیفیت له مخې دا پروسه نوي پلي کړي. د علمي کادر په توګه نه جذبېږي، خو کولای شي د ماسترۍ په امتحان کې هغه وخت برخه واخلي چې زموږ شرایط پوره کړي، مثلا 50% نمرې ولري او یو نړیواله ژبه زده وي، کولای شي ګډون
وکړي. مننه چې وخت مو راکړ. خوشاله اوسئ.
ربی ملی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سمرا بی ملی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان پا غم دے پوہن کرو داست دے رکرو چا
دزان په غم دې په هم دزما کې غم د اسمان په غم دې په هم وز دې لري د مکان زندگی دې نو ستان بغیر خو گجانا زندگی تیرو د خوب نمو یا رکھی دخ پل وجود پر ہرو نمو یا رکھی پزولانو کے بندوانا زندگی دے رہو تن بغیر